کیس وی ځل بیا له اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي افغان مشران باید خپل هیواد او خلکو ته لومړیتوب ورکړي. ښاغلي خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه افغانستان ته یو تاریخي فرصت برابروي او د دې په ټکو په حقیقت کې نړیواله ټولنه له افغان مشرانو غواړي چې خپلو خلکو ته لومړیتوب ورکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر د تاوتریخوالی راکم کړي. په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار او هرات کې د کورونا لسګونه مثبت پیښې ثبت شوې دي. د کندهار د عام روغتیا رئیس محمد اشرف نادری نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې له پرون راهیسې کندهار کې 40 پیښې ثبت شوې. د هرات د عام روغتیا ریاست هم ویلي چې دغه ولایت کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 25 پیښې ثبت شوې. د غزنی ښار اړوند شالی سیمه کې د هوانې وې مرمۍ یو تن وژلی او دیر لسنورې ټپیان کړي. د غزنی امنیت قمندانۍ ویاند احمد خان سیرت ویلي چې په دوی کې اکثره ټپیان د کورنۍ غړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. معلومه نه ده چې توغندی چا توغولی. د نړۍ مشرانو د کورونا ویروس د معاینې د درملنې او واکسینو په برخه کې د کار چټکولو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان په غونډه کې ګډون وکړ. دا کانفرنس د جمعې په ورځ جوړ شو. او وروستی خبر هم دا چې بریتانیا وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د ټکنالوژۍ په واسطه د مځکې مدار ته د سپوږمکۍ لیږلو اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دی.
له اسدالالدین څخه مننه. دوستانو، تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس هم د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو، په ګډه به یې واورو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی حماتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وایي په نوي شمسی کال کې تر دې مهاله 300 هکتار ډیر مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له هیلې اسد څخه د نشې موادو په برخه کې د هنی مهمې پیښې واورو.
په بغلان ولایت کې یو تن د نشئی موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې په 13 نیټه ازادي راډیو ته وویل د بغلان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په پولی خمری ښار کې د نشئی موادو د قاچاق په تور یو نفر ونیو. دا کس پولیسو په داسې حال کې ونیو چې 6 کیلوګرامه تاریاک او 3 کیلوګرامه چرسی د کورولا موټر په ګاز ډبه کې پټ ایښي او غوښتل چې له ښار څخه د باندې قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې پولیسو د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې پر 13 نیټه ازادي راډیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په زرنج ښار کې 153 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول. په دې نشئی موادو کې 103 کیلوګرامه تریاک، 10 کیلوګرامه هیروین او 14 کیلوګرامه خیخه شامل ده. دا نشئی مواد په یو کورلا موټر کې پټ کړای شوی و. د یادونې وړ ده چې د دې نشئی موادو د قاچاق په تور هم یو نفر نیول شوی دی. په ننګرهار ولایت کې د نشئی موادو د قاچاق په تور 3 تنه ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې پر 13 نیټه ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په جلال آباد ښار کې په یو کورولا موټر کې 14 کیلوګرامه چرس ونیول. د غړول پولیسو د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د نشئی موادو دوه خرڅونکي د څه اندازه چرسو سره نیولی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه 300 بې صرفنه معتادین راټول او روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د عامې روغتیا وزارت ویان جان وید مایار د سوار د میاشتې پر یو دیرشمه نیټه ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو وزارت د عامې روغتیا له نشه یي موادو سره د غوښتنې کمولو ریاست په همکارۍ د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه درې سوه بې سرپناه معتادین راټول او روغتیایي مرکزونو ته یوړل.
راهکارهایې است که چطور بتوانیم معتادین بیشتر
موږ یو داسې پلان لرو چې څنګه وکولی سو ډېر معتادین راټول کړو، ځکه دا یو داسې ډله ده چې ډېر ژر ځان ورته رسیږي. دوی که څه هم کوچنۍ ډلې دي، خو دوی یو ځای نشه کوي او له لویو ډلو سره اړیکې لري.
د معتادینو راټولولو کمپاین د دې لپاره پیل شوی چې په معتادینو کې د کرونا ناروغي خپره نشي.
هیلی اسد و چې د نشې موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په نوي شمسي کال کې تر دې مهاله تر 300 هکتار ډېر مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
عموماً ما فکر نه میکنم که کاهش چندانې بیاره به کښت مواد مخدر.
په دې اړه هم راپور لرو چې د فراه ولایت روغتیایي چارواکي وایي دوی غواړي سلګونه بې سرپناه معتادین له کوڅو بازارونو څخه راټول کړي.
خلاصه ما خوشیم رادیم به این کار.
از مسئولین کلینیک صد بستر خواهشمنده که
موږ د روغتیا چارواکو په دې کار ډېر خوشحاله یو. په زمین کې دا هیله لرو چې دلته ناروغان ډېر دي.
د بدیل مشهد پروګرام په اړه له یوه مځکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه لرو.
تریاکو کښت په افغانستان کې د بزګرو یو خوښ کښت نه دی. دوی بعض وخت مجبور شوي دي ودي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي. اوس خپرونه د کوکنارو د اړولو په موضوع باندې پیل کوو. په نوي شمسي کال کې تر اوسه پورې تر 400 هکتار ډېره مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه سوې ده. د کورنۍ چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو اړولو کمپاین ښه سم روان دی او تر اوسه پورې په هلمند، نیمروز او ننګرهار ولایتونو کې د دې بوټي پر ضد عملیات شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمند په دې اړه وایي چې د کوکنارو اړول د کوکنارو کښت نشي کمولی، ځکه چې کوکنار د افغانستان په ناامنو سیمو کې کرل کیږي او وروسته دا تریاک په هیروینو باندې بدلیږي. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې امید زهیر مل وړاندې کوي.
سکال بیا د افغانستان په ځینې ولایتونو کې ښه پریمانه کوکنار کرل شوي او بزګران په نیخ وهلو یا تریاکو ټولولو باندې لګیا دي. هلمند، نیمروز او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې له یوې خوا په دې ولایتونو کې کوکنار کرل شوي، نو له بلې خوا په دې ولایتونو کې د کوکنار واړول هم دوام لري. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته وویل سکال بیا د افغانستان په ناامنه سیمو کې ښه ډېر کوکنار کرل شوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیرو څلورو میاشتو کې وکولای شول چې تر 400 هکتاره ډېره ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي.
د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د 1499 شمسي کال لپاره د کوکنارو اړولو پلان جوړ کړی او د عملي کېدو په حال کې دی. تر دې مهاله د افغانستان په دریو ولایتونو لکه ننګرهار، هلمند او نیمروز ولایتونو کې 415 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوې او دا مهال په ننګرهار ولایت کې عملیات دوام لري.
بزګران د کوکنارو د کښت دلیل د بدلي معیشت او زراعتي محصولات لپاره د بازار نشواله او د دې ترڅنګ د طالبانو لخوا د کوکنارو ته د دوی مجبورول بولي. د کورنیو چارو پخوانی معین میرزا محمد یارمند وایي چې د کوکنارو اړول د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید مخه نشي نیولی، ځکه چې کوکنار د افغانستان په ناامنو سیمو کې کرل کیږي او وروسته له کوکنارو څخه لاسته راغلي تریاک په هیروینو باندې تبدیلیږي.
عموماً ما فکر نمیکنم که کاهش چندانی بیاره به ما کشت مواد مخدر. به دلیل از اینکه
په عمومي ډول زه فکر نه کوم چې د کوکنارو اړول به د کوکنارو کښت کم کړي، ځکه چې کوکنار د هلمند، نیمروز او ننګرهار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د دولت په واک کې نه دي. په دې سیمو کې تریاک راټولیږي او بیا وروسته په هیروینو بدلیږي. له بلې خوا افغانستان ته هغه پریکرسرونه هم پریمانه راوړل کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. دا هغه څه دي چې له تریاکو څخه د هیروینو جوړولو ته لار هواره کړی ده.
د افغانستان لپاره د امریکایي مرستو د څار ادارې اسیګار څېړنې ښایي چې د بدیلي معیشت پروګرامونو نشتوالی او ناامنیو ډېروالي د کوکنارو اړولو بهیر ټاکنه کړی دی. ښاغلی یارمن وړاندیز کوي چې د بزګرو زراعتي محصولاتو ته بازارونه وموندل شي او بدیلو کښتونو ته زمینه برابره شي، ډېری بزګران به خپله د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي او له بلې خوا به د هغه زیان هم مخه ونیول شي چې د کوکنارو اړولو له لارې بزګرو ته رسیږي.
امید زهرمل و چې د کوکنارو اړولو په اړه یې راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د کورنۍ چارو وزارت وویل په نوي شمسي کال کې تر دې مهاله تر 400 هکتار ډېر مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه موتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس فرای ولایت زو او حالت د موتاجونو حال اخلو. د فرای ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس خپرېدو له امله غواړي د کوڅو بازار څخه سلګونه به سرپناه موتاجین راټول کړي. د فرای ولایت عامه روغتیا ریاست چارواکو په وینا د فرا په ښار کې د 400 په شاوخوا کې به سرپناه موتاجین ژوند کوي. دوی وایي کدا موتاجین راټول او یو خوندي ځای ته یو نوړل سي، نو دا ویرسته چې په دې ښار کې د کورونا ناروغي په چټکۍ سره خپره سي. په دې اړه حافظ نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې تمنا وحیدی وړاندې کوي.
د فراه ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې دوی غواړي د کورونا د مخنیوي له امله 400 بې سرپناه متدین راغوند او په ځانګړو روغتیایي مرکزونو کې کرنټین او هم یې درملنه وکړي. د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شایق ازادي راډیو ته وویل کچېرې بې سرپناه متدین له ښار او ګڼه ګوڼې له ځایو څخه راټول نه شي، دا ویره شته چې نه یوازې په متدینو کې بلکې په روغو خلکو کې هم د کورونا ناروغي خپره شي.
د عامې روغتیا ریاست د ټیم لخوا د 400 په شاوخوا کې بې سرپناه متدین له عامه ځایونو څخه راټولیږي او بیا د شپږو میاشتو دپاره کرنټین یا په خوندي ځایونو کې ساتل کیږي. دوی به نه یوازې دا چې کرنټین وي، بلکې پر خوراک او څښاک سربیره به یې درملنه هم کیږي. د دولت لخوا به ټول امکانات ورته برابرېږي. موږ هیله لرو چې د شپږو میاشتو وروسته به دوی له دې ځای څخه رخصت شي.
ځینو معتادینو هم د فراه ولایت د دې کار هرکلی کړی دی. جمیل او ستار چې له 8 کالو راهیسې نشه کوي ازادي راډیو ته وویل
زه 2 کلن یم. ماته کله کېږي چې نشه کوم. که دولت موږ ته دغسې امکانات برابر کړي، موږ به ډېر خوشحاله شو چې نشه پرېږدو.
از مسئولین کلینیک 100 بستر خواهشمند که
موږ دروخته چرواک په دې کار ډیر خوشاله یو. په زمین کې داخل لرو چې دلته ناروغان ډیر دي. تا 300 بستر زروختون کفایت نه ورته کوي. دې ناروغانو ته ډیره پاملرنه وشي.
په دې اړه د فراه ولایتي شورا غړی داد الله قانی وایي چې د عامې روغتیا ریاست له کورونا سره د مبارزې امکانات ډیر کم دي.
د روغتیا چارو ریاست که واقعا دوی توانایی د دی ولري چې دوی 400 کسه یو ځای کی او دوی داسې یو سنتر ورته مجهز کی، دا نیک اقدام دی.
د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست د اټکل له مخې په دې ولایت کې تر 500 زرو معتادین ژوند کوي چې ډیری یې له ایران څخه راغلي دي.
درنو اوریدونکو، تمنا واحدی و چې په فراه ولایت کې د معتادینو د راټولولو راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د دې ولایت عامې روغتیا ریاست غواړي 400 بے سرپناه متاجن راټول او بیا روغتیایی مرکزونه ته یوسی.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبريږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او رس پر مزنوي سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د کوکنارو د کښت په اړه د بدیل معیشت موضوع ترازو. د زراعت په برخه کې بدیل مشیت پروګرام بزګران هڅوي چې د کوکنار پر ځای حلال کښت ته مخه کړي. خو دا چې دې پروګرام تر دې مهاله د کوکنارو د کښت مخه څومره نیولې ده، دې پروګرام د بزګرو او ځمکوالو لومړیتوبونو ته څومره پام کړی، او ولې د دې پروګرام په مرسته د کوکنارو کښت نه دی راکم سوی؟ په دې اړه مو له یوه ځمکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د بدیل معیشت پروګرام څنګه ارزوي.
بدیل معیشت چې تاسې یاد کړئ، نولس کاله دمخه په افغانستان کې د تریاکو کښت صفر و، نو بعد د نولس کال د شروع څخه بیا تقریبا په څلورو پنځو شپږو کالو کې چې په 2011 کې اوج ونیوی، دا تدریجي پورته شو. د دې تدریجي پورته کېدل یو عامل دا و چې دا ډیزاین سوی سم نه و، اولیتونه یې سم نه و، ضرورتونه د یو بزګر مشخص نه و. نو په خاطر باندې په عمومي سطح باندې موږ فکر کوو من هیڅ زمیندارانو په افغانستان کې چې ښه نتیجه نه دور کړي.
آیا موږ د پخوانیو تجربو څخه ګټه نه واخیستې؟ آیا د بدیل معیشت په نوم پخوانۍ تجربه نه درلوده او که نورې لټونې وې؟
موږ په خپل نوي زراعت کې بعض شیان درلودل چې ډېر ښه نتایج ورکړي او د خلکو پر اقتصاد ډېر مثبت تاثیر درلود. موږ په یاد چې موږ په یو وخت کې د مکسیپک په نامه باندې غنم راوړل افغانستان ته، او حکومت په دې کې ډېر فعال ونډه د وزارت زراعت ادرس ادا کړل. هغه دا و چې حکومت اعلان وکړي هر هغه څوک چې دا غنم کړي په هر پیمانه چې حکومت یې بیرته خریدار دی، در مارکیټ تقریبا 15 افغانۍ یا 4 افغانۍ پورته په هغه وخت کې ډېر لو خبره. نو په خاطر باندې تقریبا بس بعض ارقام په یاد دي، تقریبا افغانستان په 2-3 کال کې کله شي نور مې دا پیدا کړ د غنمو د خاصه به خود کفا کېدی. د بلې خاصه موږ په هلمند کې یو تجربه وکړل، هغه دا و چې د پمبو کښت تشویق شو، او د پمبو کښت ومن د زارعینو په اصطلاح باندې زموږ دوام کښت یا سوزبرګ چې موږ ته وایي د کندهار په اصطلاح، نو حکومت هغه ته فابریکه جوړه کړل، د غوړو فابریکه، او قیمت یې ورته وښو چې په دغه قیمت د سره نیسونو ټول هلمند تقریبا په هغه وخت کې پمبه کړل او په ډېر ښه قیمت دولت سره نیول. دا دوی کامیابی تجربې موږ په خپل نوي زراعت کې درلودلې چې په هغه وخت کې هیڅ بزګر ضرورت ودی تر دلوي چې د تریاک ته مخه کې په زمن کې یقینا د حاکمیت قانون ډېر مهم دی په دې مسایلو کې.
که په عمومي ډول راته ووایاست چې د بدیل معیشت د پروګرام د ناکامۍ عمده علتونه څه و؟
تر هغه ځایه چې زه خبر یم، د بدیل معیشت یو بخش د پروژې و، د مواد مخدرو د ورولو په ارتباط باندې. په دې کې عامه پوهاوی ډېر مهم دی، قانون حاکمیت، قاچاقبرانو مخنیوی ډېر رول لري، معتادینو کموالی چې داخلي عرضه او تقاضا موضوع ده هغه پکې باید مد نظر ونیول شي، منطقوي همکاري باید لازمي. موږ اوس په دې ټولو مهمو موضوعاتو کې فقط بدیل معیشت مخ دي، نور ټول پروژې د دې پروژې ټول فلج دي.
تاسو د اداري فساد خبره وکړه، د بدیل معیشت پروګرام کې به د اداري فساد کوم اړخونه و چې دغه پروژه به دې ته نه پریشي چې هغه مطلوبه نتیجه ځین ترلاسه شي؟
په دې موضوع کې هغه شته موږ ګوته نیسو چې هر هغه شی چې وزارین ته مفید تمامیږي په دا اوسنی شرایطو کې هغه تر وزارین پر ورسیږي. مثلا موږ بعض د تخمونو چې وزارین ته توزیع سوي دي هغه د خاص مرض سره مخامخ سوي دي، هغه په دې خاطر باندې دوی اقلیم نه دی مطالعه کړي، او هغه مرض لپاره بیا دواوې یوازې دوی لري، په هر څه قیمت چې راوړلې، په هر نو فساد چې راوړلې، وزارین د دې توان نه لري چې دغه ادویجات ځان ته رانیسي. نو په دې خاطر باندې فساد اداري ډېر لوی رول لوبوي. که وزارین ته خپل شی پر سم وخت باندې پر سم کیفیت باندې ونه رسیږي، یقینا سم نتیجه نه ورکوي.
تاسو د لومړیتوبونو خبره وکړه، کم لومړیتوبونه په پام کې ونه نیول سول چې دې پروګرام ښه نتیجه ورنه کړه؟
اولین شی غدا دی چې د زمیندار لپاره دایمي اوبه او موثرې اوبه لازمي دي. موږ د ابیاری په ارتباط باندې نه په بدیل معیشت کې غټ دمونه جوړ سول، د سطح د اوبه په درمزي کې لاندې ډېره کښته سوې ده، په اخر کې په ټول جهان کې کښته سوې ده، په افغانستان کې بیخي ډېره محسوسېږي. یعنې په بعض ساحو کې موږ مجبور یو چې اوبه د 100 متره سره عمیق ساحو سره وباسو، یا 150 متره سره وباسو. دا ډېر پر مصرفه کار دی، او موږ کدای شي چې په ډېر لږ سرمایه گذاري باندې د مونږ جوړ کو چې هغه وکولې زم ذکر چارج کې برته د ابیاری په ارتباط باندې په سہولتو کې یو میکانیز سوي سیستم د ابیاری را تعریفي کې. مثلا په افغانستان کې د تاکانو په ارتباط باندې دوی ډېر مصرفونه وکړل، ډېر زارینو ډېر نقصونه ورته وسول، په دې خاطر چې د عقل درې کاله سرور کاله د چم ځکه به له کښت او به له حاصل سره پاته سول، په دې خاطر باندې چې دوی تجربه پر کول چې دوی د ډریپ سیستم د ابیاری چې د پیپو کې وبد د تاکو بیخت ورکول کېږي دای تجربه کول او اغاز موږ اقلیم لري لپاره جوړ نو ما خپل خپل ساحه کې کوشش پر وکی په ډیر زیات کوشش پر وکی چې وکول اسمه دا پروژه کامیاب شي په دې خاطر چې مصرف پر سوی په دې خاطر چې مامزه کې به اصلات پاتې شي مګر دغه کال بعد سرور کال بعد هغه وڅول هغه په دې خاطر موږ اقلیم دغه سیستم د ابیاری نه قبلی یا مثلا زه وبنلم چې ځکه په وکرم د پول راته جوړ کړی دي یا مثلا زراعت کې موږ د اشر سیستم ډیر موافق سیستم چې د ټولو منطقې بزګر به سره ټول خپل د اوبو لارې به پاکولې دا په ډیر ښه سیستم په ډیر خوشحالي دا کار کاوه او اوس هغه مقابل کې د مزدوران راولي اول خو مزدور د فساد ډکه یو پروسه ده مثلا سهمونه د مزدوران رانیسې چې یو ملک یا یو څوک یو مخور یو کمانډان وایي چې مثلا 50 بزګر زده کوم چې پیسې ماته راکاوه
کپلن ټوکر اتو چې د بزګر سره باید څه ډول مرستې وسی چې سناسه په پښو باندې ودرېل چې د نشي بوټو کرولو ته مخ نه کی
زه فکر کوم چې اولین ضرورت د یو بزګر هغه وبدي د اوبو په اړه کې که وزارت زراعت کې انکشاف دی اته یو منسجم همکاري سره وکړي چې دوی بعضه ساحات چې په ډیرو لږو پیسو باندې په ډیرو سرمایه گذاري کېدای شي چې هغه دمونه جوړ شي او کولای شي دایمي اوبه ډیرې اوبه بزګرو ته ډیر مزګي خروبي کې دوه هم دادی چې کومکونه سوي دي چې مثلا د بعضو شو تخمو یا د شو وسایلو کومکونه سوي دي هغه وسایل تر موږ پر نه رسیدي هغه په مابین کې د فساد ادارې دونه د ساحه پراخه کړې ده که وزارت زراعت یا دغه ارګانونو سره شریکان دي یو بل میکانیزم ته جوړ کی زه پر شکل د میکانیزم نه وایم چې څنګه وکولای شي به تر دغه کومکونه او هغه طریقې چې د کښت لپاره دی هغه به تر شکل ورسی دا به شزيري تریاکو کښت په افغانستان کې د بزګرو یو خوش کښت نه دی دوی بعض وخت مجبور سیوی دی ودی ډیر زمیندار ډیر غر زمیندار ودی ته لیوال چې خپل ځکه په باغو باندې تبدیلی کی باوجود دې چې ستونزې ستاسو تجارت مثلا د قندار د انارو مثلا تیر کال یو ډیر لو فاجعه
درنو اوریدونکو تاسو د بدیل مشهد پروګرام پاړه د یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی مرکه اوریده شاغلی رفیقی وویل چې دا پروګرام ځکه مطلوبه نتیجه نه ورکړې چې د بزګورو لمړیتوبونه اغوشتنی په پام کې نه نیول سوی د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره باید نشي موادو د قاچاق مخنیوي د موتاجونو درملنه او د سیمه د هیوادونو همکاري ته هم پر پام وسی خو کدا کارونه ونسی یوازې د بدیل مشهد پروګرام د کوکنارو د کښت مخه نسی نیولای
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو دا دې د زار کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامیک صدا څه ده چې نسیمه ناروغه وي او د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي خو ډاکټر تر معاینات ورسته د ویدا سي ناروغي ورته وایي چې نسیمه هیڅ شپاته کیږي دا چې نسیمه څه ناروغي لري اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
د بکس کې ما پودر یې خو اوس نه ښکاري نو پوهېږم چې څه شو ښځې او ښځې چېرته یې
لاس مې بند دی ډوډۍ پخوم څه وایې
وایم ډوډۍ پرېږدل لوږې به نه مردارېږي ته یو ځل راشه یاره یو خو د دې ښځې نه راځه ته پوزې راغلی یم خامخا یې بیا زما پوډر چېرته اچولی دي
دادې راغلم څه دې ویل
ما په بس کې د پوډر یوه پوړۍ یخې وه اوس نشته دا څه شوه په ځمکه نه راوته او که اسمان ته پورته شوه
د غم پوړۍ دي څه داسې را ته ووایه چې زهر دې څه کړل
ما ته خو زهر وي مانته خو اسان دي اسان هر شی چې بولی بولی اوس دا را ته ووایه چې پوډر څه شوه پوډر
هغه مې په ډېران واچول څو واره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه که اوس غواړي د اولادونو ژوند هم تبا کړي. د باندې ته پوسه او غم لړلي پوډر دی کور ته ولې راوړې؟
دکاندار
نه یم
خمی
وکړه بیا هم دا کار کوم. د کور ته به زهر نه راوړې بس ته چې یوازې ته په زهرو کا کړې
خام پکانے
سر میں درد پتا ہو دماغ میں باندھی رکشا تو لکھا رہا دے پاس نسوار در تراؤڑم چنگ سو نسوار دے راؤڑل ڈاکٹر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام. رازا پدغه چوکې کېنه څنګه شو معاینه دی وکړل؟
هو ډاکټر صاحب.
ته راکړ؟
ها دادی.
تا ویل چې ځان می درد کوي خو دې ګرځي خوب نه لري او ګنګ سي.
هو ډاکټر صاحب ام د سیمه خو په معاینه تو کې سدي
هغه به ورسته درته وایم. ته دا راته وایې چې کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب نشه نه کوم یوازې پزې نسوار کوم.
د پزې نسوار خیر دی نورې نشې یادوم مثلا چار ستاریا یا هیروین خو به نه کوي.
نه ډاکټر صاحب بل هیڅ نشه نه کوم.
په کور کې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي؟
ډاکټر صاحب میړه مې پوډري دی په خو به مې هر ورځ ورسره جنجال و چې دا غم لړلی پوډر مې څه کوه خو اوس نه ورته وایم.
نو اوس ولې څه نه ورته وایې؟
که زه جنجال ورسره وکم بیا دا نسوار نه راته راوړي او دا نسوار بل ځای نه پیدا کیږي. بس یوازې دته معلوم دی او بیل د نسوارو ما ته خوب نه راځي.
بس بس پوه شوم. زه اول ایران شوم چې په معایناتو کې دی راغلی چې ته پوډری یې خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم.
څه شی زه پوډری شوی یم؟ ما خو هیڅکله پوډر نه دي څکولی نو بیا څنګه پوډری شوم؟
تا خپله ویل چې میړه می پوډر څکول نو ما به جنجال وسره کوم. نو د دې لپاره چې میړه دې په آرام خپل نشه وکړي ته یې هم په نشو اخته کړې.
زه څنګه په پوډر اخته کړم؟
ما ستا د نسوار بوتل هم لابراتوار ته ورواستو. له دې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول. ته په دې ډول پوډری شوې
وزریا ستا ژوند خو مخکې لا تبا شوی و. زما ژوند دې ولې را تبا کړه؟ تمره لویا دکمنی دی ولی را سره وکړه؟ اما خوستا خدمتونه کول او ایچ وقت نی بد ندی در سره کری تو سنگه میره از ما سره دی ولی دمره جفا وکړه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو
د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.